د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بایومتریک شویو رایو ډیره برخه د معلوماتو زیرمتون ته انتقال شوي دي. په پیښور کې د یو مارکیټ د مالکیت پر سر له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې لانجې وروستی حال او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونې وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ټاکلي مهال ویش سره سم د ابتدایي نتایجو اعلان ته پر وخت ژمن دي او هڅه کوي چې ځان رانډ شي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولسوالیو کې له تصفیه وروسته دا مهال په درکت ولسوالۍ کې نظامي عملیاتو ته زور ورکړل شوی. د بدخشان له اردود څخه د ملکی تلفاتو د مرګوب لري پټونه ورکړل شوی او په سوریه کې کوردی مشان وایي د ولسمشر بشر الاسد د سره د مسکو په منځګړیتوب دوی توافق کړی او دا توافق د محل یوازې په دې متمرکز دی چې د سوریه ځواکونه له ترکیه سره په پوله ځای پر ځای شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ټاکلي مهال ویش سره سم د ابتدایي نتایجو اعلان ته ژمن دي او هڅه کوي چې په دې کې ځنډ رانشي. هوا عالم نورستانی چې د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نورو غړو د کمیسیون د دارالانشا له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، وویل مرکزي سیستم ته د بایومټریک دستګاهو څخه د معلوماتو د لیږد په برخه کې رامنځته شوې تخنیکي ستونزه حل شوې او تر 1,900,000 زیاتې رایې عمومي سیستم ته انتقال شوې. دا چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان شي کنه، میرمن نورستانی وویل دوی خپل چارې چټکې کړي څو په ټاکلي وخت پایلې اعلان شي.
اما منګا او دارو نشا ټول په دې باندې متحده یا چې اول خپل ټایم لاین مس نکو کایا نه نه یا نه دا کله د ستونزې په اساس کیږي. دا بیا موږ د افغانستان د خلکو سره شریکو، موږ نه غواړو چې د افغانستان د خلکو نه زموږ د فعالیتونو د یو ذریع په اساس هم موږ په اصطلاح پټ وساتو.
خغلی نورستانی هغه اوازی هم رد کړي او بخي اغلی نورستانی هغه اوازی هم رد کړي چې ګوندې د کمیسون د غړو ترمنځ اختلافات موجود دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ هم ټینګار وکړ چې هڅه کوي په ټاکلي وخت ابتدایي پایلې اعلان کړي، خو که د کمیسون زله کبله په کیزان هم راشي هغه به د اونیو یا میاشتو نه بلکې د څو ورځو ځنډوي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولسوالیو له تصفیه وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامي عملیاتو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع د وزارت د مرستیال جنرال یاسین ضیا په مشرۍ د دې پوځي عملیاتو د پیلېدو راهیسې 13 ورځې تیرې شوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل دا مهال امنیتي ځواکونو د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي دي.
در جریان عملیات
ته 67 نفر کشته ده. دوی په دې 13 ورځنیو عملیاتو کې 118 وسلوال وژل شوی چې د دوی مشان او قومندانان هم پکې شامل دي. پاینال کې د وسلوالو د ټپیانو شمیر 128 ته رسیدي. بلخوا له بدخشان څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغه تا د ناامن ولسوالیو د تصفیه په عملیاتو کې هوایی بمباریو لږ تر لږه 100 ملکیانو ته مرګ شو بلاړولي. د ځایي چارواکو په وینا د بریدونه پروند اردو ولسوالۍ په باشون سیمه کې شوی دي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس احمد بشیر سمی مزادی رډیو ته ویل د باشون سیمه د بدخشان د اردوج او زیباک د نام نو ولسوالیو ترمنځ پرته ده. د خغلی سمیم په وینا طالبان او دغه تور سره ملګری بهرنی وسلوال په سیمه کې له ولسی خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې ورستوي کې د تورسانو مهم کسان لمنځه وړي او ډېرې سیمې له هغوی بیرته نیولي. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا سرګندونې جنرال میلر د یک شنبې په ماښام له ولسمشر غني سره په لیدنه کې کړې دي. د سوریې کوردی مشان وایي د ولسمشر بشر الاسد سره د مسکو په منځګړیتوب د دوی رامنځته شوی توافق دا مهال پر دې متمرکز دی چې د ترکیې سره پر پوله د سوریې ځواکونه ځای پر ځای شي او دواړه خواوې به په سیاسي مسلو وروسته خبرې کوي. لوړپوړي کوردي سیاستوال الدار خلیل وایي دا بیړنی تدبیر چې د اسد مهم متحد روسیه به یې څارنه کوي د دې لپاره دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د یرغل مخه ډب شي. د امریکا متحده ایالاتونو د یکشنبې په ورځ ویل دوی به د سوریې له شمال څخه پر دې سیمه د ترکیې د یرغل له کبله خپل زر تنه سرتیري وباسي. ترکیې د سوریې په شمال کې وروسته له هغې عملیات پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په شمال کې له دوو سرحدي پوستو د هغو امریکایي سرتیرو د وتلو پرېکړه وکړه چې له کلونو د غلطه ځای پر ځای وو. ملګرو ملتونو ویلي تر 130 سره زیات کسان د ترکیې د دې یرغلیزو عملیاتو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او په پولینډ کې د یکشنبې د ورځې د عمومي انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې په دې هیواد کې د قانون او انصاف په نوم واکمن نېشنلیست ګوند په 40% رایو دا انتخابات ګټلي. د بدني ائتلاف په نوم د پولینډ اپوزیسیون لویه منځپالې ډله د 20% رایو په اخیستلو دویم ځای لري. د دې ائتلاف لوی ګوند د مدني پلاتفورم په نوم سوداګري پلوه اپوزیسیون ګوند دی چې له 2005 څخه تر 2015 کال پورې پر پولینډ واکمن و.
لازده رادیو مخامنه خبری مجله اوری. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو زیاته برخه بایومتریک شوې رای د معلوماتو عمومي زیرمتون ته انتقال شوې دي. په ولسي جرګه کې نن یو ځل بیا د وکیلانو او پولیسو ترمنځ د تورو شیشو د لرې کولو د لانجې په اړه بحث وشو.
من حق ورکو پولیسو ته چې د قانون مطابق تلاشي وکړي، اما دا حق نه ورکو چې هغه د چا بې عزتي وکړي.
په پېښور کې د یو مارکیټ د مالکیت پر سر د لانجې د حل لپاره هڅې روانې دي او په کونړ کې قومونو د هغې پروژې د ملاتړ ژمنه کړې چې د ځنګلونو د ساتنې لپاره پیل شوې.
د علاقې سپینګیري علما ټولو دوی سره دا ژمنه وکړه چې دغه ونې نورې به نیالګي بنالو، هر قسمه مالی ځاني تعاون کوو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کورد ملیشو مشران وایي له دمشق سره یې ځکه معامله کړې چې پر سوریې د ترکیې د یرغل مخه ونیسي. لازده رادیو مخامنه خبری مجله او ری قدر من اوریدون کو تصرا بولم در راپورونو در لره اوریدو تا. در افغانستان در ولسمشری لانتخاباتو چخه 1.3 میلیون بایومتریک شوی رای عمومی سروریا در معلوماتو عمومی زرمتون تا انتقال شویدی. در کمیسیون مشری هوا علم نورستانی نن خبریالانو تا ویل چه در رای ل2.5 محلونو چخه دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د درغلیو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې عمومي سرور ته د بایومیټریک شویو رایو د انتقال پروسه په چټکۍ سره روانه ده او تر سبا پورې به دا مرحله بشپړه شي. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تر اوسه د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو څخه 1.5 میلیونه بایومیټریک شوي رایې عمومي سرور ته انتقال شوي دي. اغلی نورستانی وویل دا مهال تخنیکي ستونزه په بشپړه توګه هواره شوې ده.
ډېره ښه په چټکۍ سره سرور ته روانه ده چې زر تر زره به نورې لاسته راوړنې چې په دې برخه کې موږ لرو هغه به ستاسې سره شریکه کړو. کمیسیون یو ځل بیا په دې باندې متعهده دی چې موږ هماغه شفافیت ژمنتیا بی‌طرفی تجمنتیا کاندیدانو تدا اطمینان ورکو چې دی ودی هیڅ اندېښنه ونه لري.
مېرمن نورستانی وویل چې دغه څه باندې 1,000,000 رایې له 22,500 محلونو څخه دي او نږدې 4,500 نور محلونه پاتې دي چې ډېر ژر به دا پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي لومړنۍ پایلې به یوازې 1 یا 2 ورځې وځنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د درغلیو له امله اندېښنه ښودلې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په یو نوي بیان کې له ټولو اړخونو غوښتي چې مخکې له وخته قضاوت څخه ډډه وکړي. د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پایلو اعلان به 2 ورځې وخت ونیسي. یوسف رشید داسې وویل:
2 ورځې تاخیر د پایلو په اعلان کې اوس هم زه ډېر ممکن نه وینم او کېدای شي لږ زیات تاخیر ولري، ځکه چې کمیسیون تقریبا د 2,500 شاوخوا د محلاتو معلومات بایومیټریک په حساب باندې سیستم ته وارد کړی دي چې په دې کې تقریبا 500,000 رایې غیر بایومیټریکي دي.
دوی وایي د محل ویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه ده. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې اوسنیو شرایطو ته په پام هغه څه چې اوس ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکې پایلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د پولیسو د هغو مامورینو د جزا غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د دې جرګې له دوو غړو سره شخړه کړې. د جرګې په عمومي غونډه کې د دې موضوع د مطرح کېدو پر مهال د جرګې یوې کمیټې ته د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د ملي امنیت د شورا مرستیال ورغوښتل شوي وو. د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت پر ټولو د قانون د یو شان پلي کېدو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمېر خاریانو د پولیسو د ځواکونو د ملاتړ په خاطر مظاهرې کړې وې. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د پولیسو او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د موټر په سر د شخړې له رامنځته کېدو وروسته د دغه جرګې لومړی علني ناسته پر دغه جنجال 4 ورځې اوړي. خو د ولسی جرګې غړي اوس هم د پولیسو پر هاغو مامورینو قهرجن دي چې د جرګې له ځینو غړو سره جنجال کړی دی. د ولسی جرګې یوې کمیټې د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ملي امنیت د شورا مرستیال د پیښې د ارزولو په خاطر ورغوښتي وو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې په دې ورځې د جرګې د ناستې مشري کوله وویل:
موږ حق ورکو پولیسو ته چې د قانون مطابق تلاشي وکړي، اما دا حق نه ورکو چې هغه د چا بې عزتي وکړي. یو کمیټه تعین کړې ده، پرونه رشته دا اوس جلسه لري. وزیر صاحب داخله، معاون صاحب د شورا امنیت، معین صاحب د وزارت داخله دې راغوښتي دي. نتیجه به معلومه شي چې څوک ملامت ده او څوک سلامت ده.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د یادې موضوع په تړاو لیدلې دي. د ملي امنیت شورا په خپلې اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي محب ویلي هیڅوک د چا د سپکاوي حق نه لري، خو پولیس مکلف دي چې قانون پر ټولو یو شان پلی کړي. ولسی جرګه د یادې پیښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو خبر ورکوي. د دې ترڅنګ د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا د پولیسو ملاتړ کوي. رمضان بشر دوست وای:
وکلای محترم، کسانی که وجدان دارن
څوک چې وجدان لري په قران شریف لاس کې او د قانون پر رعایتولو قسم کړي، مونږ باید پوهیږو چې واو جیم زرهي موټر چې تور فلم ولري د قانون خلاف دی. لامنیتی یونیفورم نه ګټه اخیستل د قانون خلاف دی. تاسو له هغو کسانو دفاع کوئ چې موټر واو جیم پلیټ لري، دا په قانون کې جرم دی. ستاسو کمیټه د قانون خلاف ده، مشروعیت نه لري.
د کورنیو چارو وزارت ویلي د پولیسو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د تورو خیخو موټر ودروي. د شکایت کوونکو استازو موټر هم تورې خیخې لرلې چې پولیسو د کابل په ختیځ کې ودرولی وو. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي:
وکیلان د افغانستان د خلکو عزتمند استازي دي، ورته احترام لرو. د کورنۍ چارو د وزارت لخوا ورته هیڅکله توهین نه دی شوی. یوه قضیه چې د دوو وکیلانو پولیسو ترمنځ شوې وه، موږ تر ارزونې لاندې نیولې ده.
په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسیدونکو په دې اړه د پولیسو ملاتړ کړی دی. سربیره پر دې د ټولنیزو شبکو یو شمېر غړو هم په دې تړاو د ولسی جرګې پر غړو انتقاد کړی او د پولیسو عمل یې ستایلی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د هلمند ولایت د ملي امنیت ریاست په مرکز لشکرګا کې د دریو تروریستي ډلو د نیولو خبر ورکوي. د دې ریاست چارواکو هغه کسان نن رسنیو ته وښودل چې په دې وروستیو کې په لشکرګا کې په تښتونو، ترور او نورو جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه نور جزئیات لري.
د هلمند ولایت تورن جنرال محمد یاسین چې په دې رسمي تو معلومات ورکول، یادو کسانو په لشکرګا او شاوخوا سیمو کې ډول ډول خو ډیر خطرناک ترورستي فعالیتونه ترسره کول. شغل یاسین رسنی ته وویل د ملي امنیت ځواکونو په خپل اپراتیفي عملیاتو کې د نیول سوو ډلو او افرادو سره ګڼ شمېر وسلې، چسپکې، مهمونه او مهمات هم نیولي دي.
خوشبختانه د بیا هم د زیرکو اپراتیفي کارمندانو د تپتالاش په نتیجه کې دغه ګروپ تثبیت او بلاخره دغه تروریستي ډله هم نیول شو. د دې سره څنګه کې په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 میله مختلف اصلي نیول شوی چې تاسو عمل نو لید د دشمن نه، او د دې تر څنګ هغه 15 الخې چسپکی مینونه چې دوی غوښته چې خار کې مختلف وسایتو کې ځای په ځای او بیگناه خلک شهیدان کې هغه هم ونیول شو.
د تروریستي او جنایي جرمونو سره په تړاو دغه درې مشکوکې ډلې په داسې حال کې رسنیو ته ښودل کیږي چې په دې وروستیو کې د غلا، ترور او جنایي پیښو له امله د لشکرګاه ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي اندېښمن شوي دي. اما د هلمند والی وایي د دغه کسانو تر نیول وروسته په ښار او شاوخوا سیمو کې د تروریستي او جنایي پیښو ګراف راکم شوی دی.
او د غلا او ګراف چې راټیټ شوی دی، یو هم خپله امنیت ملي کارمندانو هم څلور غلې نیولې چې فعلاً اعترافات هم لري او تحقیقات هم ته ادامه لري. همدارنګه د امنیت قومندانې 15 بیا شاوخوا په دې دوه میاشتو کې غلې نیولې دي چې عملاً تاسو د مطبوعاتو له خوا وختاً په وختاً دغه کړی چې هغه هم تحقیقات ادامه او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوي دي.
د هلمند د ملي امنیت منصوبینو د نیول شوو کسانو سره 15 میله وسلې، یو شمېر چسپکي مینونه او نور ډول ډول مهمات هم خبریالانو ته وښودل. د هلمند ولې چې په دې درس نوې سره معلومات شریکول ول، هر کسان چې په خپل جرم اعتراف کړی دی ټول عدلي او قضایي ادارو ته سپاري. په نیول شوو کسانو کې دوی شجه هم دي چې د هلمند د ګرش کلوسوالۍ څخه د یو ماشوم د تښتونې په تور تر پلټنو لاندې دي. محمد الیاسی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
لازدای رادیو مخامنه خبری مجله اوري. افغان حکومت وایي چې په پېښور کې د یو مارکیټ پر سر د پاکستان سره لانجه کوشش کوي چې د خبرو له لارې حل کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادۍ راډیو ته وویل په پاکستان کې افغان سفیر ته دنده سپارل شوې ده چې دا لنجه د پاکستان له حکومت سره مطرح کړي. فیروزه عزیزی له کابل په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پېښور د افغان مارکیټ د ستونزې د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان مارکیټ د رنګولو او له دغه مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راښکته کولو په تړاو د پاکستان د حکومت اقدام قانوني نه دی. ښاغلی صدیقی وایي
د افغانستان سفیر په پاکستان کې دغه مسله هغه د ډیپلوماتیکو مجراو نه تعقیبوي تر څو د افغان مارکیټ هغه ستونزه حل سي. خو خپل زمونږ سفارت په پاکستان کې دا تصمیم نیولی تر څو دا مسله حل سي. ویزې پروسس هلته په قونسلګری کې هغه موقتا ودرېږي، یعنی دا تصمیم خپل سفارت نیولی.
افغان مارکیټ په پېښور کې د یو شمېر افغان سوداګرو او هټیوالو د سوداګریزو توکو د پلور او پیر مارکیټ دی چې له کلونو راهیسې فعال دی. د تېرې پنجشنبې په ماښام په سلګونو پاکستاني پولیس افغان قونسلګری ته له خبر ورکولو پرته دغه مارکیټ ته ورغلی او د افغانستان بیرغ او لوحې ترې راښکته کړې ده. افغان چارواکي وایي پولیسو نیت درلود چې دا مارکیټ تخلیه او ړنګ کړي. د پاکستاني پولیسو دغه کار د افغان حکومت خبرګون راوپاروه او په دې تړاو یې یوه اعلامیه خپره کړه. په دغه اعلامیه کې چې د تېرې جمعې په ورځ خپره شوه، راغلي چې د پاکستان پولیسو دا اقدام غیر مسؤلانه او د افغانستان بیرغ ته سپکاوی ګڼل شوی. افغانستان د پاکستان حکومت د دې اقدام په خبرګون په خیبر پښتونخوا کې خپل قونسلګری هم وتړله. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په پېښور کې د افغانستان حکومت د قونسلګری د تړلو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال د خبر لمخې د خیبر پښتونخوا استرې محکمې سمو د مخ کې پاکستانی پولیسو ته د دغ مارکیټ د تخلیکولو دستور ورکړی وو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي پاکستان باید له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راټیټولو په تړاو له افغان حکومت نه بخښنه وغواړي. د نړیوالو چارپو انتظار خادم
د افغانستان د بیرغ کټه کول هم دارنګ د افغانستان ملکیت پاکستانی شخص سپارل که څه هم راپورونه داسې وایي چې محکمې فیصله کړې ده، ولی پاکستانی محکمه نشي کولی چې خپل تابع ته د افغانستان جایداد ورکړي. دا باید یو درېمګړې محکمه تصمیم ونیسي. که څه هم دا محکمه تصمیم ونیسي بیا هم باید افغانستان سفارت او قونسلګرۍ په جریان کې وي. نو زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې ډیپلوماټیکو اصول نه خلاف ورزي ده. لازمه نه ده چې پاکستان په دغسې حساس حالاتو کې د افغانستان د خلکو حیثیت د هغوی احساساتو صدمه ورسوي.
ښاغلی خادم وایي د پاکستان حکومت باید له دغې اقدام مخکې د افغانستان قونسلګري په جریان کې پرېښودلې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د انتخاب او بخې د معلوماتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په هیواد کې پوستي خدمات تر بل هر وخت زیات شوي دي او اوس د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دوی خدمات رسیدلي دي. د افغان پوست د ادارې رئیس نن په کابل کې خبریالانو ته د پوست د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په هیواد کې د پوستي خدماتو د نوي کېدو لپاره هڅې روانې دي. خاطر پردیس د نوموړي د څرګندونو جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په هیواد کې د پوستي خدمتونو د ښه کېدو خبره کوي، خو یو شمیر پوست وړونکي عوام وګړي د دغو خدمتونو د نه معیارتوب له امله شکایت لري. پوست وړونکی محمد تمیم خیرزاد چې شپږ کاله کېږي دا دنده ترسره کوي وایي کار شوی، خو د پوست رسولو لپاره لازم فرصتونه نه دي برابر شوي.
د تیرو کلونو په پرتله اوس لږ ښه شوي دي. مثلا مخکې مو د بایسکل په وسیله دا کار ترسره کولی، خو اوس یې د موټر سایکل په وسیله کوو. خو ستونزه دا ده چې تیل نه راکول کېږي. لخپلو پیسو کې لخپلو د ورځې لشپېته تراویا پکاټه پوستونه انتقالوي.
په ورته وخت کې شمیر کابل خاریان د پوست رسولو د خدمتونو په اړه انتقادونه لري. دوی وي تر ډیره پوستي پاکټونه دوی ته په مناسب وخت او پته نه رسیږي. د کابل خاریو تن اوسیدونکی حامد:
اما بدبختي دا چې دوی هم دوی د منظم قانون دار نه اغه نشي کولای د خدمات نشو وړاندې کولای. یعنی اغه کسو پوستي خدماتو لار نه خپل شي یو بل هیواد ته لیږي یا یو بل ولایت ته لیږي، اما ځکه کم کس چې دغه څه شي ورلیږي اغه مشکلات سره مخ کیږي. یعنی دوی هم یو سمه تاریخ او لار ورتنه لري چې وکول شي دغه خدمات په سمته تر سره کړي.
په افغانستان کې پوستي خدماتو 150 کال مخکې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولان وایي وسمال په افغانستان کې یو دولتي او نه خصوصي شرکتونه د خدماتو تر سره کوي. د افغان پوست ادارې رئیس احمد وحید فیض د دوشنبه په ورځ د پوست نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه کې خبريالان ته وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هڅو په نتیجه کې په دې که په هیوادنی او نړیواله کچه د خلکو ستونزې هواري شوې دي.
ډیجیټل ساختانه
د بکسونو ډیجیټلول، د پوستخانو عصري کول، د تعقیب سیستم را منځته کول، د مرکز سره د ولایتي پوستخانو نښلول اوس خپل تدارکاتي مراحل بشپړوي. هغه کارونه دي چې دغه وزارت یې د پوستخانو د وړاندې کولو د ښه کېدو په هدف ترسره کړی.
ښاغلی فیضوی: اوس مهال د افغانستان د پوست اداره 433 پېته پوستخانی، 350,000 پوستي صندوقونه لري چې 40 پوستخانی په کابل کې دي.
آزادی خبری مجله اوری.
او سام ورزو کنر تا. ده کنر ولایت په مانوگی او اسمار ولسوالیو که ده زنگلونو ده ساتنه او بیارغوانی لپاره 4 میلیون امریکایی دلار زنگری شویدی. نن ده همده لپاره ده ده ولسوالیو ده زنگلونو ده ساتنه شوراگانو سره قرار دادونه لسلک شول. ده ولسوالیو اوسیدون کجمنه وکره چه ده لده ارسته با زنگلونه نه یوازه ده چه وحی بینه، بلکه په بیارغوانه او ساتنه که بای همکاری کوي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته وویل په اسمار او مانوګي ولسوالۍ کې په تیرو کلونو کې زیات ځنګلونه وهل شوي. د وهل شوو ځنګلونو بیا احیا او د پاتو ساتنه ډیره اړینه ده، نو ځکه یې په یادو ولسوالیو کې د شوراګانو سره قراردادونه لاسلیک کړل.
د ځنګلونو بیا احیا او د ابریزو او د ځمکو او د اوبو تلپاتې مدیریت عنوان لاندې دغه پروژه چې د جف ډونر د خوانه تمویلیږي، یعنی ګلوبل انوایرمنټل فیسیلیټي، دا 15 کلنه برنامه ده او نه یوازې دا چې د ځنګلونو احیا پکې ده، بلکې د ظرفیت لوړونه او په دې کې د بعضي اړینو ساختمانونو جوړول په ابریزو کې چې هغه عبارت دی د چک ډیم نه، هغه د اوبو ذخیرې جوړول دي، د اوبو سیستمونه الته عیارول دي.
انعام الله صافی وایي په نوي پیلیدونکې 15 کلنه پروژه به 4 میلیونه امریکایي ډالر ولګیږي. په کونړ کې اوس هم داسې ځایونه شته چې پکې ځنګل وهل کیږي او وهل شوي لرګي په قاچاقي ډول له کونړه وستل کیږي، خو د دغو دوه ولسوالیو قومي مشرانو نن حکومت سره ژمنه وکړه چې نور به په خپله سیمه کې ځنګل وهلو ته اجازه ورنه کړي او د نوي پیلیدونکې پروژې به هر ډول ملاتړ کوي. د مانوګي ولسوالۍ قومي مشر مولوی عبدالعزیز او د اسمار ولسوالۍ قومي مشر حاجی ملنګ ازادي راډیو ته وویل
چې موږ د علاقې سپینګيري علما ټول د یو سره داشبنه وکړه چې دغه ونی چې کومې د دین تیرو لسیزو کې قدی شوې دي دغه برحمانه کار به نور په دې ولایت کې نه کیږي او ورپسې نور به نیلګي بنالو او دغه سره چې کوم د موږ هر قسمه مالی ځاني تعاون کوو چې دغه پروژه مخ په وړاندې لاړ شي.
د نخترو ځنګل موږ د اسمار ولسوالۍ په ډېر تعداد نه لرو، یو څه اندازه چې لرو هغه مخکې د جهاد په دورو کې د پردو لاسونه یا د پردو زغو باندې هغه وهل شوي دي او نوي اوس ولسونه او خلک دې ته تیار دي چې نوي نیالګي ولګي او د هغو ساتنه وکړي.
د ځنګلونو او کرنې چارو کارپوهان وایي ځنګلونه سیمې ته د ښکلا ورکولو تر څنګ د هغې سیمې اوسیدونکو ته پاکه هوا برابروي او کاربن دای اکساید یا ککړه هوا جذبوي، د سیلابونو او تیزو بادونو مخه نیسي او نورې زیاتې ګټې لري. نو هر انسان ته پکار دی چې له ځنګل وهلو ډډه وکړي او په بیا رغونه کې یې پوره همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې وروستی راپور ته ورځو. د سوریې د کورد ملیشو مشران ویل د دمشق سره معاملې د دې لپاره کړې چې د دې هیواد په شمال کې د ترکیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو پر وړاندې د نړیوالو د عکس العملونو په دوام د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې دا یرغل وغنده او هغه یې له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. په دې اړه نور جزئیات زما همکار نوریاس نوري اوروي.
د سوریه د کوردانو مشرانو وایي چې د مسکو په منځګړیتوب د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د شوې موافقې له مخې د سوریه ځواکونه د ترکیې له پولې سره ځای په ځای کیږي او دواړه لوري به پر سیاسي اړخ وروسته خبرې وکړي. مخکښ کورد سیاستوال الدار خلیل وویل دغو بیړنیو اقداماتو چې د اسد مهمه متحده روسیه یې څاري هدف دا دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د یرغل مخه ونیول شي. ای کوردانو یو بل جګپوړي چارواکي بادرن جیا کوردو ویل وروسته له هغې چې امریکایان له سیمې ووتل او د ترکیې حملې ته شین انصراغ ورکړ موږ اړ شولو چې بله لار ولټوو او هغه له دمشق او موسکو سره خبرې وي چې څرنګه کولی شو یوه لار ومومو او د ترکیې د حملو مخه ونیسو. د سوریه دولتي رسنۍ وویل چې پوځ نن د شمال لویدیز تل تمر ښارګوټي ته داخل شوی دی. دغه ښارګوټی د ترکیې د پوځي یرغل د اصلي محور ځای په 15 کیلومتره کې دی. کورد مخکښ سیاستوال الدار خلیل وویل اوس لومړیتوب دا دی چې د پولې امنیت د ترکیې له خطره خوندي شي. هغه زیاته کړه چې دوی د دمشق له حکومت سره په تماس کې دي چې په راتلونکي کې یوه ګډ دریځ ته ورسیږي. د ترکیې د پوځي عملیاتو هدف په سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چې انقره یې د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پیکیکې یوه څانګه ګڼي ماتول دي. پیکیکې له درې ولسیزو را په دې خوا د کوردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه مخته وړې ده. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون یکشنبه وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ ورته امر کړی چې امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال څخه په خوندي او هر څومره ژر چې کېدای شي وتل پیل کړي. هغه دا ونه ویل چې ترامپ له سوریې د ځواکونو د وتلو امر کړی، خو داسې ښکاري چې دې ته په پام سره چې د جګړې په ډګر کې وضعیت هره شیبه تغییر مومي دا به بل ګام وي چې متحده ایالات پورته کوي. پا په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وړاندې د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د سوریې په شمال کې د ترکیې یرغل وغانده. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک چې په لوکزمبورګ کې څرګندونې کولې، پر یوه ګاونډي هېواد د ترکیې دغه یرغل له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله او وویل چې د بل هر هېواد په څیر ترکیه باید نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د دې ټولنې مشران غواړي چې پر ترکیې نور هم د وسلو پلورلو بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو ویلي لکه چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي عملیات پیل شوي، له دې سیمې له 130,000 زیات کسان وتلي دي.
له دې راپور سره د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو ته څو پیغامونه اورو چې د اس ام اس په وسیله مو راستولي. حبیب الله نوري له بدخشان نه لیکلي چې د قانون ماتونکو وکیلانو پر وړاندې د پولیسو د اجراتو ملاتړ کوم. شیرالم انډیوال د پکتیا ولایت له اریوب ځاځي ولسوالۍ نه لیکي، موږ ولسي جرګه نه غواړو دا هڅې د افغانستان بودیجه ختموي. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، تر څو چې په افغانستان کې اداري فساد په بشپړ